سلامونه وخت په خیر د سهار اته بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو وکړو افغانستان ته د نغدو پیسو د ورکولو په دوام پرون پنځشنبه $2.5 میلیون ورسیدل د افغانستان بانک د دغو پیسو د رسید ورکلی وکړ د افغانستان بانک ویاندوی صابر مومند دی مرستې د ارکلي ترڅنګ له نړیوالې ټولنې د نور تعامل غوښتنه وکړه د ازادي راډیو ته وویل
د بشرپال مرستو په لړ کې افغانستان ته $2.5 میلیون را ورسېدل چې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شول. د افغانستان بانک مشرتابه د نړیوالې ټولنې د دغو مرستو هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغانستان سره په نورو برخو کې هم تعامل وکړي.
سویډن هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې له مواجه دلایلو پرته دغه هیواد ته بیول شوي. د سویډن راډیو د راپور له مخې دغه هیواد د تیر کال په اګست کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال شاوخوا 2000 افغانان وایستل. د دغو کسانو په منځ کې سل هغه کسان دي چې د سویډن په لیست کې شامل نه وو چې باید له افغانستان څخه ایستل شوي وای. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند د باندنیو چارو وزارت ویلي لیږل شوي تخنیکي ډله به افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي وایي په افغانستان کې اوسنی حکومت د هلمند د اوبو د ویش په اړه د 1950 کال د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. ښاغلي قومي په مشهد کې د یوې غونډې په څنګ کې وویل طالبانو د کمال خان بند اوبه خوشي کړي خو د دې پر ځای چې د ایران سیستان او بلوچستان یا د نیمروز مرکز زرنج ته اوبهیږي په خورازمکو کې ځای شوي. قومي دا موویل چې اوس مال په کمال خان بند کې اوبه نشته خو په کجکي کې ډېرې اوبه شته. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المعجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې ورکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي حج سیاسي عبادي مراسم دي. او د برنت او ما تیلو بیا پروان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بیا 94 سنټه اول ویده او ارزښت یې تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بیا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته. سیلابونو ګڼ افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې. یوازې زابل کې 40 کسان مړه شوي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه موږ ویلی 40 تنه انساني تلفات موږ لرو.
نن د عرفې ورځ د افغان اجان په کوم حال کې دي؟
د افغانستان حجان په عرفات کې دي او ډیر منظم ډول سره له مینا نه عرفات ته انتقال شول. دوی به نن ورځ په عرفات کې تیروي.
افغانان د اختر په درشل کې له بېوزلۍ کړیږي.
دا خلک به څه اختر په کور کې ونه وي. هغه به څه اختر دا مو نه ځات په کې دا چې په خې ته وږي او په تن دې کې کنه دا به څه اختر دي. نو د خارانه غریبانو اطمینان نه کېږي.
خلک وایي د قربانۍ لپاره څاروي ګران شوي.
هر څه ډېر ګران دي. کمال ده دا د اختر لپاره دا غوایي دي او دا شیان هر څه نور کله یو برابر پورته شوي دي.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته. د سیلونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لسګونه کسان مړه شوي او ګڼ نور بې درکه دي. د وروستیو ورځو سیلونو چې له سختو اورښتونو او په ځینو سیمو کې له توپانو سره یو ځای وو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. ځایي چارواکي وایي تر اوسه پورې لا د مرګ ژوبلو له کره شمېره خبر نه دي خو یوازې په زابل کې د 40 تنو مړینه تایید شوې ده. عصمت ساروان او نور جزئیات.
له دغه ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو او طوفانونو له امله خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اوښتي دي. د زابل ولایت چې سیل او طوفان پکې د سر او مال تر ټولو زیات زیانونه پیش کړي د اطلاعاتو او کلتور رئیس رحمت الله حماد ازادي راډیو ته وویل
د باران له کبله هم خلکو ته ډیر تلفات اوښتي دي. د غوزم کې د کرشت مکی کورونا او پټې نو بولان دکړې دي سیلابونو لاندې کړې دي. متاسفانه د چپان لسالي د حج صادق په کلی کې د مولي صاحب کور بولاندې کړی دی سره پریوتی دی او وطنه پکې شیدان شوي دي.
ښاغلی احمد وایي د مرشوبلو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، خو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې په دغه ولایت کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت په سیوري، شینکۍ، دای چوپان، شاجوی او نورو ولسوالیو کې یو شمیر کورونه نړېدلي، سلګونه جریبه کرنې زمځکه ویجاړه شوې ده. د زابل د چارواکو په وینا د توپان او سیل له کبله د خلکو د لمریزې انرژۍ زرګونه هندارې هم ماتې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی وایي چې له درو ورځو راهیسې په څوارلسو ولایتونو کې شدید باران اوري او له کبله یې سیلونه جاري شوي دي. د ښاغلي حقانی په وینا په لسو ولایتونو کې سیلونو د سر تاوانونه هم پیښ کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله راهد وایي په دغه ولایت کې د سر او مال تاوانونه پیښ شوي دي.
په میدان وردګ ولایت کې څو ورځو راهیسې بارانونو د خلکو فصلونو او کښتونو ته ډېر زیانونه رسولي دي. د سیلابونو راوتلو له امله د کوچیانو شپږ کورونه نړېدلي او یو ماشوم پکې وژل شوی ده. په میدان وردګ ولایت سید آباد، جغتو، د امیرداد، چک او مرکز بهسود ولسوالیو کې هم ډېر درانه تلفات رسېدلي دي.
ښاغلی راید وایي د مرشوبلو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، خو شاوخوا 2000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال ډېر تاوان اړولی. پرون له غرمې وروسته د شدید باران په نتیجه کې د لوګر ولایت په مرکز، پل علم په شمول، په څرخ، برکی برک، خوخی، محمد آغیا و ازری ولسوالیو کې سیلونه راوتی چې له کبله کاروانګرو او بڼوالو ته سخت مالی زیانونه اوښتي. راپور نوایي د سیل له کبله کورونه ویجاړ شوي او کښتونه تر اوبو لاندې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې د وروستیو طبیعي پیښو په اړه د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تیر شپه ناوخته داسې وویل:
دا بدر ورځو کې زموږ هیواد په دولس ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د ځان سره ځاني او مالي تلفات درلودل، چې د دې سیلابونو له امله زموږ شپاړس تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي او یوویشت تنه نور زخمیان شوي دي. تقریبا د شپږ سوه څخه زیات کورونه هغه تخریب شوي دي. همداسې په حدودو کې د 2000 مواشي طلب شوي دي. د 50000 جریبه څخه زیاته زراعتي ځمکه خرابه شوې چې هغوی کې باغونه همداسې نور فصلونه ویجاړ شوي دي. دغه اوسني ارقام دي چې موږ ترلاسه کړي دي. دغه سیلابونه په زابل، غزني، پروان، لغمان، ننګرهار، کندهار، میدان وردګ دغه ولایتونو کې راغلي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ملګری ملتونه وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8000 تنه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالۍ لوی کمشنری یو این سي آر ویلي بلخاب ولسوالۍ ته د 900 کورنیو لپاره د ضروري وسایلو کاروان استوله.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له کبله 8000 تنه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د ځایی سرچینو په قول ویلي چې دوی اونې په خواب بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او د هغوی د ناراضه سوي قومندان مهدی مجاهد ترمنځ وروسته له دې شخړه وسوه چې نوموړی د بامیان ولایت د استخباراتو له ریاسته لري کړی سو. دا اژانس پر اساس مهدی له ګوښه کېدو وروسته له خپلو وسلوالو کسانو سره بلخاب ولسوالۍ ته لاړ او د کابل د عوامرو له منلو یې انکار وکړ. د ده او طالبانو ترمنځ دروغې جوړې د هڅو له ناکامېدو وروسته طالبانو د ځواکونو یو لوی کاروان بلخاب ته واستاوه. د طالبانو د کاروان او غرونو ته د بلخاب د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي. پا په دغو ویډیوګانو کې ښځو ادعا کړې چې اولادونه یې وژل سوي، خواړه او درمال نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي له خپلو نورو همکارو ټولنو سره بلخاب ولسوالۍ کې د څه باندې 10,000 تنو لپاره د خوراکي موادو او نورو ضروري شیانو د برابرولو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری هم پرون پر خپله ټویټر پاڼه وکښل چې د 250 کورنیو لپاره بلخاب ته د دوی کاروان رسیدلی دی. په همدې منځ کې د طالبانو د بامیان امنیه قمندان مولوي صدیق ډی پی ای خبری اجنس ته ویلي چې بې ځایه سوي بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. د مهدي مجاهد په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یوازنی هزاره قمندان و. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې واک ترلاسه کړ او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو له بیا غوښتنې سره سره ټولې څوکۍ د خپلې ډلې د کسانو په منځ کې ویشلې دي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته. مون په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
سکال د تیرو دو کلونو په پرتله د حج د زیارتوالو شمیر زیات دی. د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په 2000 کال کې 18,000 او تیر کال ته 20,000 لږ ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. سعودي عربستان د سګنی حج لپاره له افغانستان څخه باندې 15,000 تنه منلي وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
سعودي عربستان د حج د سرشنیو مراسمو لپاره څه باندې 1,000,000 زیارتوالو ته اجازه ورکړې چې د هغو په منځ کې 850,000 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کورونا واکسین کړی، خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتو لپاره باید ماسک وتړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې سږ کال د افغانستان ونډه 15,250 تنه ټاکل شوې وه او درې سعودي عربستان ته تللي دي. ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2,000 ورکول، خو سږ کال چې په هیواد کې بې وسلي او لوږه اوج ته رسېدلې د حج د سفر لګښت $4,000 ته لوړ شوی دی. په 2019 میلادي کال چې لا کورونا وایرس په نړۍ کې نو خپور شوی، کابو 2.5 میلیون تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و. خو د کورونا له خپرېدو وروسته په 2020 کال کې یوازې 15,000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شوه چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنی په 2021 کې تر 15,000 یو څه زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې حج وکړي. سږ کال د میلیونونو کسانو لمنځه د حج مراسمو ته د پچی پر اساس غوره شوي زیارتوال د کورونا پر ضد واکسین شوي. د هغوی په منځ کې زاړه یا تر 15 کلونو پورته کسان نشته او سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته باید د کورونا ټیسټ منفي وای. د سعودي عربستان د حج د مراسمو مسؤل چارواکي وایي چې د حاجانو لپاره د روغتیایي خدماتو په خاطر ډیر امبولانسونه او پرمختللي روغتیایي مرکزونه چمتو کړي او له معلولو زیارتوالو سره چې په څرخ چوکیو کې ګرځي رضاکاران مرسته کوي.
آزادی هر رادیو تا غواگی است ده حج پا مسئله که بتم کیگو نن ده عرفی ورز ده او ده حج ده فریزی لپار سعودی عربستان ده تللی زیارتوال عرفات تزیم. اسمت ساروان ده طالبان ده حکومت ده حج اوقاف وزارت لویندوی فضل محمد حسینی سره مرکه کردی او لمره ورسخه پختنه کردی چه دیر افغانان شکایت لری چه ده حج ده سگنه و مراسم و لگخ ده تیر و کلون پرتلا زیاتو. خاغلی حسینی پا زواب که وای
سکل د ارشاد حج او اوقاف وزارت سی له حجاجونو کومي پیسې اخیستې دي. پرختیا د تیرو کلونو په څیر باندې سکل پیسې ډیر دي، اما هم کورنۍ او هم له کورنۍ باندې دلایل یا اسباب لري. د بیلګې په ډول په تیرو کلونو کې د الوتکو تیل بیا دومره لوړه نه ولا کس سکل چې نړیوال بازار کې لوړه ده، دا مستقیما د عجی د مصارفو باندې تاثیر لري، ځکه یو لویه برخه پیسې سمول اجنه خلوغه د الوتکو ټیکټونه د سعودي عربستان ته د تلو او بیرته د تلو لپاره ورکوي او همداشان په سعودي عربستان کې هم مصارف څو چند ولسوي دي بیلګې په ډول د جنوبي اسیا موسسې په مقدسو مشایرو کې په مینا، عرفات او مزدلفه کې خدمات وړاندې کوي. د هغوی پیسې په تیرو کلونو کې حدود 1500 ریال وو چې سږ کال دا 5650 ریالو ته لوړې شوي دي. همداشان د غذا په برخه کې، ترانسپورټ په برخه کې، د اوسېدلو ځایونو برخه کې په بیو کې لوړوالی راغلی دی. په همدې خاطر دغه مصارف لوړ شوي دي.
حسینی صاحب، کزمو شاوردونکو ته ووایاست چې نن د حاجیانو پروګرام څه دی، نن کوم مراسم په ځای کوي؟
د افغانستان حاجیان الحمدلله نن عرفات را رسیدلی دي. تیره ورځ دوی په مینا کې او شپه هم په مینا کې تیره کړله، اوس په عرفات کې دي. په ډېر منظم ډول سره الحمدلله د افغانستان حاجیان له مینا نه عرفات ته انتقال شول، او دوی بنان ورځ په عرفات کې تیروي چې دغه مقدس ورځ او په دغه مقدس او پاکه خاور او بغجه کې به عبادت تر سره کوي. بیا د نن ورځ په پای کې په ماخام کې به دوی مشعر الحرام یا مزدلفه ته ځي، شپه به هلته کوي، او له هغه وروسته به سارځي جمرات یا د شیطانانو د وستلو لپاره به دوی د جمراتو سیمې ته ځي. له هغه وروسته حجان به ذبح کوي، او له هغه وروسته دوی بیرته خپلو خیمو ته راګرځي یا ځینې حجاج د فرضي طواف دی را کول لپاره بیرته د مکی ښار ته ځي، چې د فرضي طواف په تر کې دو سره به د حج فرضي مراسم هم پای ته ورسیږي.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت ویاندوی فضل محمد حسینی و چې د افغان حاجیانو په اړه له موږ سره خپل وروستي معلومات شریک کړه.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خپاره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ: 00420221120201.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس به ورشو د اوکراین موضوع ته. په داسې حال کې چې د بریتانیا مستعفي صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ ژمنه کړې وه، د فنلند پارلمان د غیواد حکومت ته اجازه ورکړه چې له روسیې سره په پوله کې خنډونه جوړ کړي. فنلند له روسیې سره 1400 کیلومتره پوله لري او په ناټو کې د غړیتوب لور ته په چټکه روان دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
بوریس جانسن چې پر اوکراین د روسیې د بدلیله یرغل په وړاندې د اوکراین یو ښکار ملاتړی ګڼل کیږي، پرون د بریتانیا له صدر اعظم یو د محافظه کار ګوند له مشر استعفا ورکړه، خو د اوکراین ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. جانسن نه منله چې استعفا به وکړي، خو د کابینې له یو شمېر غړیو سره له لیدنو وروسته یې دا پرېکړه وکړه. د کورونا او باد خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پر مهال ادعا وشوه چې د جانسن د حکومت لوړ پوړو چارواکو په یو خصوصي بنډار کې ګډون کړی و. البته په هغه وخت کې بریتانیا پر دا ډول راټولېدنو بندیز لګولی و. دا مسأله د جانسن لپاره لانجمنه شوه. جانسن چې په 2019 میلادي کال له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو د چټکولو په شعار د بریتانیا صدر اعظم شو، پرون پنجشنبه د خپل استعفا د اعلان په مهال وویل:
اجازه راکړئ اوس د اوکراین خلکو ته ووایم چې پوهیږم موږ به په بریتانیا کې هر څومره وخت چې ووځي د ازادۍ لپاره ستاسو د مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړو.
په همدې حال کې د فنلند پارلمان پرون د رایو په اکثریت هغه قانون تصویب کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي څو له روسیې سره د پولې په اوږدو کې خنډونه جوړ کړي او دغه راز په استثنايي شرایطو کې ټوله پوله بنده کړي. د دې قانون پر اساس په فنلند کې د پناه ټولې غوښتنې به په پولو او هوایي ډګرونو کې وارزول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله له لویدیځو هیوادونو او ناټو سره د روسیې اړیکې له جدي خنډ سره مخامخ شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د مجمعي تمام بیا هم خراغلاست. تویم کابل خاریان د اختر په ورځو کې د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ناامنۍ او جنایي پیښو مخه دې ونیسي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل هغه خار چې لای هم خلک د نه خوندیتوب احساس او ویری سره مل ژوند لري. د لوی اختر پر رسیدو سره د دې خار اوسیدونکي د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. فواد او خیبر د دې خار دوه تنه اوسیدونکي
لکه چې پرون شپه د کابل په اوسنه کې چاودنې شوې وي او جنگ را روان و او زموږ اندېښنه دا ده چې زموږ امنیت به څنګه وي. د افغانستان اسلامي امارات نه زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت ټینګ کړي تر څو شي کولی د اختر شیبه په خوشحالۍ او سوکالۍ ولمانځو او که امنیت وي نو زموږ خوشحالۍ به خامخا دوه چنده شي.
گرچه امارات مسلکي کسان هم نه لري بیا هم دوی کوشش وکړي چې د خلکو دغه زړونو لاسته راولي او خلکو باید دوی سره همکاري وکړي په هر بخش کې په هر اقدام کې دوی کولی شي چې امنیت نور هم خوندي وکړي.
دوی وی سره لدی چې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونه د پوره امنیت خبره کوي خو لا هم خلک په آرام ژوند نشي کولای. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پنجشنبې په شپه د کابل ښار د خیرخانې اړوند 315 فامیلۍ په سیمه کې د چاودنو او د جګړې راپورونه ورکړل شول. یو شمېر رسنیو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو لیکلي چې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو له وسلوالو سره نښته کړې او په سیمه کې چاودنې هم شوې. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د دوی ځواکونو د 315 فامیلۍ په سیمه کې د ده په خبره د خوارجو په یو پټنځای عملیات کړي او د دوو کسانو په وژل کېدو سره عملیات پای ته رسېدلي. نوموړي دا هم لیکلي چې په دې عملیاتو کې څلور کسان درنې او سپکې وسلې هم نیول شوي. ښاغلي مجاهد وړاندې لیکلي دغو خوارجو غوښتل په کابل کې ځینې تخریبي اعمال ترسره کړي خو له دې ټولو سره سره بیا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اختر په ورځو کې د پوره امنیت لپاره چمتووالی لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00420122 شپږ 41 01.
واربشو غزنی ته هلته کوچیان او مالدار وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال خپل مالونه په نیمه بیه پلوري خو بیا هم نه خرڅیږي. بل لور ته بیا د اختر د قربانۍ اخیستونکي وایي سږ کال مالونه سخت ګران دي چې اخیستلو ته یې وس نه رسیږي. خو د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه دي ګران شوي او نه هم ارزانه شوي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسې ورکه ده. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
تورجان کوچی د غزنی څارویو منډی ته دغه پسونه په داسې حال کې راوستي چې دلته د پسونو خرڅونکي مالدار او کوچان له ارزانۍ او اخیستونکي له ګرانۍ څخه شکایت کوي. تورجان د خپلو پسونو اخور ته ډډه وهلې او د اخیستونکي لاره څاري خو وایي په ټوله ورځ کې د ګوتو په شمېر پسونه خرڅیږي. تورجان شکایت کوي او وایي په داسې حال کې چې د تیر کال په پرتله پسونه سم په نیمه بیه ارزانه سوي هم دي چې له امله یې دوی زیات تاوانونه کړي دي. دی وایي که څومره هم د څارویو بیې ټیټ سوي هغومره اخیستونکي هم نه تر سترګو کیږي. بل لور ته بیا د څارویو اخیستونکي د څارویو د خرڅونکو دا خبره نه مني چې ګویا څاروي دي ارزانه سوي وي. غلام حضرت دلته د اختر قربانۍ د څاروي اخیستنې په مخه راغلی دی. نوموړی وایي که یوې خواته په اوسني وخت کې له خلکو سره پیسې نشته نو بلې خواته هر مال یو په دوه ګران سوی دی.
هیڅ هر څه ډېر ګران دي. کمال ده که دا د اختر دپاره دا غوایې دي او دا شیان هر څه نور کله یو برابر پورته شوي دي.
په دغه ځای کې د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه ګران سوي او نه هم ارزانه سوي دي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسې ورکه سوې ده، خلک په وړو غوړو پورې حیران دي. اکرم خان د دغه سوداګرو له جملې څخه یو دی. نوموړي په دغه ځای کې ازادي راډیو ته وویل:
تر نورو کلو خو داسې ډېر برابر نه دي لکه نور کله، خو اوس هم یو څه خوندور دي، برابر دي. خلک د اقتصاد لپاره دغه مره خپل وس ځوان لري، تر هغه اندازې پورې خرید اوس هم کوي خلک. کلونه خو ډېر ښه وو، ځکه خلک اقتصاد یې صحیح وو، مالونه ښه خرڅېدو، ګران وو. سږ کال چې کوم نور شیان ګران دي، مال په هغه اندازه نه ده ګران، دا ارزان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزني ځینې اوسېدونکي د دواړو لورو شکایتونه پر ځای بولي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
د دې ورځې کې چې په مارپولس والي کې سخت سیلابونه، بارانونه او ورښتونه شوي دي، چې خلکو ته زیانی او مالی زیان رسولی دی، چې د مارو په باري کلي کې، ابو کلا کلي، مدیزو کلي کې، پیرزو په کلي کې، د کڅ په کلي کې او د سنور ډیر کلي یې ترمندونه وران کړي دي، هغه خراب کړي دي. کم چې د خلکو کښتونه کرلي، واغه وړي دي، د خلکو باغونه وړي، د خلکو مځکې وړي دي. د سالیسون په سیمه کې دوه ماشومان تر اوسه پورې چې موټر رود راغلی، اوبه زیاتې راغلي دي، وړی دی، او خلکو ته ډېر سخت تاوانونه رسېدلي. تر اوسه پورې هم اوبه زیاتې دي چې په همدغسې د زابل د ټغر ولسوالۍ چې د مارو پر څنګ ده، هلته یې ډېر کلي خراب کړي دي، ډېر تاوانونه رسولي دي. همداسې د ارغسان په یو شمېر کلیو کې ډېر سخت تاوانونه رسولي دي، چې اوس هم خلک سره خبرې وکړلې، خلک وایي چې د خلکو کښتونه، مځکې او باغونه وړي، د ډېرو خلکو کورونه وړي دي. خلکو خپلې ښځې کوچنیان له کورونو څخه ایستلي دي، مګر کورونه یې ورته وران کړي.
لتیرو درو ورځو را په دې خوا د زابل ولایت په شمرزو ولسوالۍ کې پر لپسې ورښتونه دي. هلته سیلابونه راوتلي دي، خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. د خلکو په کورو باندې اوبه ننوتلي، ډېر زیات شمېر کورونه یې وران کړل، د خلکو لونه کړي دي، درمندونه یې پراته ولو، پر نن سبا کې به ترې شل کول، هغه درمندونه یې ټول اوبو یوړلو. په هغه سیمه کې خلک کاریزونه په مطلق ډول وچتي، خلک د کښتونو لپاره او د څښلو اوبو لپاره له زوجورو څاګانو څخه استفاده کوي. هغه ټولو څاګانو باندې، اکثریت څاګانو باندې د سیلابونو اوبه ننوتلې او اوبه د څښاک نه دي. خلک د څښلو په برخه کې له ناورین سره مخامخ دي. هلته کلینیک نشته. او بل سالی صاحب، د خلکو مالونه اوبو یوړو، ډېر زیات پسونه اوبو یوړو. خپل د کلا رشید په سیمه کې یو نفر تر کور لاندې سوی و، هغه وژل سوی و. د دغې ولسوالۍ خلک له سپین بولدک څخه خوراکي توکي، دوکانداران خوراکي توکي راوړي او بیا پلوري پر خلکو باندې. نو پغه پرون نه، بله ورځ مازدا موټر له سپین بولدک څخه دوکاندارانو له وړو غوړو پلمیټو برو دو څخه په ګډه رابار کړی و. کله چې د شمرزو ولسوالۍ د ډګرو یا ځنځیر بازار ته رسېږي، هلته لویه کنده ده، هغه کندې اوبه پر راغلې وې، موټر یې چپه کړی و. هغه څه شیان چې په کې بار و، هغه ټوله اوبو د ځانه سره یوړو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00422111201. شمېره بیا تکراروم: 00422111201.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دولس شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 4 نوي 9,400 ولزراتسواتیا او پینزل زرا نوی مندل شي.
وخت په افغانستان کې د سهار ته نیمه شوې ورزول لاندو خبرونه ته افغانستان ته د نغدو پیسو د ورکولو په دوام پرون پنځشنبه 2.5 میلیون ډالر ورسیدل. د افغانستان بانک د دغو پیسو د رسیدو ارکلی وکړ. د افغانستان بانک ویاندوی صابر مومن د دې مرستې د ارکلی ترڅنګ له نړیوالې ټولنې د نور تعامل غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل سویډن هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې له مواجه دلایلو پرته دغه هیواد ته بیول شوي. د سویډن راډیو د راپور له مخې دغه هیواد د تیر کال په اګست کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال شاوخوا 2000 افغانان وویستل. د دغو کسانو په منځ کې سل هغه کسان دي چې د سویډن په لیست کې شامل نه وو چې باید له افغانستان څخه ایستل شوي وای. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي وایي په افغانستان کې اوسنی حکومت د هلمند د اوبو د ویش په اړه د 1415 کال د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. ښاغلي قومي په مشهد کې د یوې غونډې په څنګ کې وویل طالبانو د کمال خان بند اوبه خوشې کړي، خو د دې پر ځای چې د ایران سیستان او بلوچستان یا د نیمروز مرکز زرنج ته اوبهیږي په خورازمکو کې ځای شوي. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداري ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندی او فرقوي شعار منه دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المعجید دا خبرداري د حج موسم د څارنوالۍ په پرانستون کې غونډه کې ورکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو ایرانی حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. لاند خبرونه مو واوریدل په تفصیلی د ازادي راډیو په وپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه امنیکی هلی د ازادي رادیو قدرمنو وريدونکو تاسو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونې ګران مینوالو ته وړاندې کوم. تاسو د پوره روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن چمتو کړې او تاسو ته در اورم. درنو دوستانو، په دې وروستیو وختونو کې تاسو د رسیدلو پیغامونو شمیر یو څه لږ شوی دی، نو زه هم د دې موقع څخه په ګټه اخیستلو سره د ځینو هغو دوستانو پیغامونه چې موږ ته یې څو ځله رالیږلي او موږ یې د وخت د کمښت په وجه نسو خپرولی، نو نن به هغو ته هم د خپرېدو وار ورکړو. یعنی چې برسیره پر نویو رسیدلو پیغامونه به ستاسو ځینې هغه پیغامونه چې تاسو څو ځلې رالیږلي او د هغو د بیا بیا خپرولو هیله مو کړې ده، نو موږ به هغه هم تاسو ته خپاره کړو. او لومړی به راسو د هغو دوستانو پیغامونو ته چې ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په باب معلومات راکړي.
السلام علیکم رشان صاحب، سلامونه ګلونه احترامات تاسو ته. څوک چې میغه گاوري دمګړې لسل اشاره پینځه سپونه ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدغه شبی مبختوري سه د ټلیفون نکی تر غلی رشان صاحب عارف الله وطن یار مال چې نرنو ډک ټاټو به خیرته خوښ نمي اړیکه نیولې ده. رشان صاحب دلته مجبور شوم چې تاسو ته د ورک عزیزان پروګرام کې یو غږ ثبت کړم. یو کس دی چې خپل ځان عبدالمنان معرفي کوي، تقریبا تر 15 کلنو فورې عمر لري. دا طبي مشکل هم لري، دغه د خروټ کوم سره تعلق ساتي. دغه کس چې دی د یو کور سره کاروبار کوي، د کاروبار په مقابل کې دته ډوډۍ ورکوي. هر هغه څوک چې دغه ورور په اړه معلومات واړي او یا د کومې کورنۍ دغه کس وي، نو زما سره دی د ورورې له مخې په همدغه ټلیفونو لاندې ټلیفونو شمرو باندې اړیکه ونیسي. هر څه ثبوت یې زه په حشم سره ورکولی شم، که تصویران یې واړي او که عملي ویډیوګانې یې ګوري. لومړی سری کې د روشن شمره وایم 0-9-5 تلور شپګ تلور درې شپګ تلور د امتین شمره وایم 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- پنځه دوه پنځه درې وو او بل دی افغان بیسین شمیره وایم چې په همدې باندې واتساپ هم دی صفر اووه سوه فران پنځه شپېته پنځه ویشت اووه دېرش یعنی صفر اووه دوه دوه وارې صفر یعنی صفر صفر شپږ پنځه دوه پنځه درې اووه. نو هر څوک چې غواړي دغه کس په اړه معلومات ترلاسه کړي د مسلمانۍ له مخې زه له دوی سره کومک کولی شم. تاسو ته به کې ښه پروګرام د مینې او بجنانه مشئ روشن صاحب. سلامونه روشان صاحب، تاسو ته د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم او وخت مو په خیر. احسان لا انتظار پیغام پرېږدم له ننګرهار ولایته. دغلته زمونږ یو ملګری یو ماشوم په جلال آباد ښار کې پیدا کړی چې دغه ماشوم خپل نوم روحي ده او د پلار نوم محمد نادر خی او وایي چې د کوټ ولسوالۍ یم. تورې جامې او شنې سترګې دي. که دغه ماشوم د هر چا وي نو د مهربانۍ له مخې دې په دغه دوه شمېرو له موږ سره اړیکه ونیسي. فایل کې اتصالات شماره وایم چې صفر اووه سوه یو اتیا څلوېښت اته دېرش پنځه اویا یا په بل عبارت صفر اووه اته یو څلور صفر درې اته اووه پنځه. روشن شماره ورته وایم چې صفر اووه سوه نوي پنځه شپېته څلور څلوېښت څلور شپېته یا په بل عبارت صفر اووه نه صفر شپږ پنځه څلور څلور او په پای کې شپږ څلور. روشن صاحب که ماشوم د هر چا وي نو په دغه شمېرو دې له موږ سره اړیکه ونیسي. تاسو ته باقي ښه خپرونه د الله په امان.
سلامونه ونې کې هیله د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو ته. دوستانو زه چشمن ترخیل یم د کابل ولایت نه. دوستانو ما ته یو کس د ایران هیواد نه زنګ والی په نامه د مسعود خورمی وایي دا شپږ کاله کېږي دلته راغلی. ځان د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی معرفتي وایي کورنۍ نه هېڅ معلومات څوک غواړي چې د مسعود خورمی په هکله معلومات پیدا کړي ما ته د دغې شمارې ته زنګ ووایي صفر اووه اویا څلور اتیا څلور اتیا شپږ سوه اووه اتیا صفر اووه سوه نهه اتیا یویس صفر یو پرې کمان.
السلام علیکم روشن صاحب محترم سلامونه تاسو ته د برنامې ټولو مینهوالو کوم وخت مو په خیر. زه د پین فکر حرام یم چې محمدي د کابل ولایت د کلکانو څخه مننه. موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی د رئیس په نامه د شپږو کالو دی. لکه ثابت تکلیف هم لري ته حکومت تور جامې پرتان دي که هر څه زما غندې وري نو ما ته د پدای شمېرو زنګ ووهي. نمره ورته انټرنس مې راوایمه صفر اویا اتیا نهه ویشت شپږ سوه اته اویا بله شمېره مرته وایمه صفر اویا لس دوه پنځوس اته سوه دوه نوي یعنی صفر دوه پېرې اووه یو صفر پنځه دوه اته نهه دوه بل شمېره مرته وایمه صفر اووه اووه اته صفر دوه نهه شپږ اووه اته بس کار څه زما غږ اوري بس ما ته د شمېره زنګ ووهي د خدای په امان.
سلامونه نیکی هیله د ازادي راډیو کار کوونکو.